شنبه 11 مارچ اعلام کرد که تاخیر در پروازها برای یک ماه ادامه خواهد یافت. با گفته ترامپ پرواز از او به تمامی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا از 13 مارچ به اجرا گذاشته می شود. بریتانیا شامل این محدودیت نمی شود و پروازها به این کشور از امریکا ادامه خواهد یافت. به اساس دستور تازه دونالد ترامپ، شهروندان امریکا و کسانی که گرین کارت دارند تحت شرایط مراقبتی خاص به ایالات متحده بازگشته می توانند و در میدان های هوایی تحت آزمایش های جدی قرار می گیرند. هشدار از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، فرانسه، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر اروپایی ایالات متحده را این اقدام مجبور ساخته است. در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با این ویروس آغشته شدند. چین بیشتر افراد مصاب را دارد و سپس ایتالیا در درجه دوم بیشترین زیانهای این ویروس را متحمل شده است. بیش از 12 هزار تن در ایتالیا با این ویروس مصاب شدند. در حال حاضر تمامی 60 میلیون شهروند ایتالیا در داخل کشورشان قرنطینه شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید سهمش را در مانورهای جنگی با اروپا کاهش میدهد. در 25 سال گذشته ایالات متحده و اروپا بزرگترین تطبیقات نظامی قرن را به اجرا گذاشتند. با گفته پنتاگون این کار به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ویروس کرونا به اجرا گذاشته می شود. تا حال در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با ویروس کرونا مبتلا شدند. اضافه از 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. قماندانی امریکا برای اروپا میگوید حدود 20 هزار سرباز امریکایی که قرار بود برای مانورهای نظامی سهم بگیرند به تطبیقات فرستاده نمیشوند. تا هنوز گفته نشده که چه تعداد سرباز در تطبیقات اشتراک خواهند کرد، اما قماندانی امریکا در اروپا میگوید این اقدام را با توجه به نگرانی از صحت نظامیان امریکایی و متحدان به اجرا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه با برنامه امواج آزادی باشد.
در آزادی پتسپوکی،
در امواج آزادی.
بیا هم خرغلاست د ازادۍ په چپو کې د خبرونې دویمه برخه پیل شوه. د دې بحث ډیره برخه به د سولې مذاکرات او ترخوای د دوو لوړو مراسمو کېدل څه اغیز به ولري؟ آیا د سولې روان بهیر چې نوې څه اخیستي بي تسوکه کیدونکی دی؟ آیا طالبان له یو داسې سیاسي جوړښت سره چې یو ادرس ونه لري د خبرو مستکینی، او د دې سیاسي جوړښت د حل لارې او د خوای د سولې پروسې د لا پرمختګ لپاره څه وشي؟ پر همدې موضوعاتو به بحث کوو. را سره د دې برخې د خبرونې ویلمانه د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک، د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مصداق، او د ډاکټر عبدالله د ټیم غړی خغلی فضل احمد مانوي بر سره په دې برخه کې ویلمانه اوسي، او دا برخه به نږدې تر 3 بجو پورې دوام کوي. زه تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکوم چې په 0 تلیفون شمیرو را سره اړیکه واخلې که نظر او پوښتنه ولرې زموږ له میلمنو څخه را سره یې مطرح کولی شئ. تاسې کولی شئ چې له همدا اوسه را سره د ټیلیفون په کرخه باندې شریک شئ، او تر خواهی کوم نظر او پوښتنه چې لرئ زموږ سره یې البته شریکه کړئ. زه وړاندې بحث ته یو اشاره کوم چې په تیر بخش کې مو د دوو لوړې مراسمو کېدل او ترخوای له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه باندې سره خبرې اترې وکړې، او زموږ د میلمنو نظریات مو اوریدل. او د خبرونې دویمه برخه چې تر 3 بجو پورې به دوام وکړي د همدې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. البته د دوو لوړو مراسمو کېدل او ترخوای د سولې روان بهیر، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل د لوړې په مراسمو کې یادونه وکړه چې له دې وروسته تر ډېره مهم بحث د سیاسي جوړښت او ترخوای د سولې هغه مذاکرات دي چې په افغانستان کی ملی ګټې زیانمنې نکړي. ترخوای د افغانستان حیاتي ارزښتونه چې دی هغه خوندي وساتي، او همدا ډول هغه ارزښتونه چې په هغه کې د افغانانو تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي کیدی شي هغه خوندي وساتي، دا ټول د جمهوریت تر چتر لاندې. البته دغه موضوعاتو باندې به سره خبرې اترې کوو.
همکار عزیز، فعلا آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از طریق تلفن با ما هستن. آقای خپلواک خوش آمدین به برنامه، و در اول اگر بگوین که ماجرایی که از 3-4 روز به این سو در افغانستان ادامه داره با برگزاری مراسم دو تحلیف ایجاد شد، چقدر گفتگوهای صلح را یا گفتگوهای احتمالی که میان افغان ها صورت بگیره میتونه ضربه وارد کنه یا صدمه برسانه؟ مهربانی آقای خپلواک.
تشکر مدنا. واقعا چه رستنی سیاسی تحولات افغانستان که در صورت پروسیه لپاره یولوی کل که مشکلات ده ایجاد سبب کن، ذکر لطول انه مهم و اساسی خبره د افغانستان پسکول دی پروسه که دی یو سیاسی صوبات او د افغانستان د اسلامی جمهوریت په چوکاټ کې د سیاسی اجماع د موجودیت مسله ده. ذکر چې د سولې پروسه یو ملي پروسه څخه ده چې تنها حکومت نشي کولی په ټوله معنا باندې پر مخ بوزي، بلکې د ټولو سیاسی جهاتونو اعضابو شخصیتونو همکاري په دې کې مهمه ده. متاسفانه د افغانستان سیاسی رهبری یا رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله و نتوانیدل د یو مشترک تفاهم په ایجاد کې، لکه د تیر په ډول چې 15 کاله حکومت په مخبوط و دا ځلې خیر په یو بل نویت باندې وو یو توافق ته رسېدلی وای، تر څو پورې چې راتلونکي ملي پروسه چې هغه د سولې پروسه ده د هغه لپاره هغه لازم آمادګي چې مخکې کار په شوی وای په سرعت مخکې تللی وای، او من د بین الافغاني مذاکراتو شاید وو.
خپلواک صاحب، اوس هغه احتمالي خطرونه چې د دغه یو ډول وضعیت له ادرسه به د سولې مذاکراتو ته یا د سولې دی روان بهیر ته ورسیږي څه شی اوسي؟
ما مخکې درته ویل چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د طالبانو سره یو واحد مذاکراتي ټیم چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه استازیتوب وکړي هغه ضروری ده. او د دغه واحد ټیم لپاره لمیاشتو نه کار شوی وو، تر څو چې ټول سیاسي جهتونه د هغوی استازیتوب ومنل شي او په موافقه توګه یا په اتفاقي توګه یو مذاکراتي ټیم لاړ شي. مګر اوسنۍ کړکیچونه چې هغه تر پرونه پورې هر یو د خپل پرامینو لارې غواړي چې ځان رئیس جمهور اعلان کړي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه ده، نو موږ ته به مشکل وي چې په دغه وخت کې یا تر څو چې دغه داخلي کړکیچ نه یو ورسوي یو واحد مذاکراتي ټیم چې ټولې خواوې په موافقې وي ولېږو. بېله شکه چې حکومت رئیس جمهور هغه د خپل کوشش کوي د بندیانو پاک فرمان صادر کړي چې نور اقدامات هم وکړي، مګر د بندیانو د آزادولو موضوع یا نور اقدامات د بین الافغاني مذاکراتو سره یو څه فرق لري، ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو کې د سیاسي اجماع موجودیت او د تفاهم موجودیت دا له ټولو نه مهم ده، او هغه هم په داسې وخت کې چې موږ د یو واحد مذاکراتي ټیم لپاره باید آمادګي ولرو.
اوس کله چې بحث د واحد مذاکراتي ټیم په اړه باندې را مطرح کیږي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویل چې په سبا یعنی د شنبه ورځ یو خوده چې د غپلاوي ورسته کیږي اعلان وي. نن دریز دا چې ارګ وای لا هم بحثونه روان دي، اما ترخوای هم شمول حکومت په نامه باندې اعلان شوی د ډاکټر عبدالله لخوا، هغه وایي چې سبا ز خپل مذاکراتي ټیم اعلانوم. کله چې دوه درسونه موجود وو سی او دغه دوه ډول نظریات د طالب مخ ته په یو میز باندې کې خودل کیږي، د طالب دریز بسوي
بیر شک طالب د اسلامي جمهوریت سره په نظامی مناقشه کې لتیرو اتل سکالو دا او اوس راضی او سیاسي جوړجاړی ته یا مذاکره ته، نو مقابل لوري خو به هر یو کوشش کوي چې دا بل لوري کمزوري وي، نو دا خو به طالب نشي کولای چې د دې خپل منځي مشکل هم طالب حل کړي. خو په عموم کې د سولې لپاره د ثبات لپاره او د مذاکره د کامیابیدو لپاره دوه مذاکراتي ټیمونه نتیجه نه ورکوي، بلکې پروسه نور هم پیچلی کوي، بلکې پروسه نور هم مغلقه کوي. نو بهتره به دا وي چې دواړه خواوې رئیس جمهور او جناب ډاکټر صاحب عبدالله له یو څه صبر او تحمل نه کار واخلي او نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې هغه تعامل چې د دوی دواړو ترمنځ روانو بالاخره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او تنا دغه دوه ټیمونه نه چې اوس یو فعلا په ار کې دا رئیس جمهور دا بل ډاکټر سیب عبدالله تر مشفی لاندې یو لوی سیاسي مجموعه موجوده ده. دغه علاوه نور سیاسي شخصیتونه او احزاب باید هم په دې کې شریک شي تر څو پر یو همشموله مذاکراتي ټیم وی چې هغه د ټول استازیتوب وکړي.
کله چې د مذاکراتي ټیم نه بحث کوو او هغه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې ووسی، یعنی د دوو جوانبو ترمنځ دیوی هو کړی تر رسیدو لپاره هغه اقدامات چې باید ترسره شي. که تاسو پام کړئ ښاغلی خپلواک، پرون د افغانستان ولسی جرګې په چاچونه وکړه د پلاوی د ټاکلو لپاره، تر خوا یې د مشرانو جرګې هم دوه کسان معرفي شول اتمان به په جریان کې استي. د افغانستان د منافع نه، البته د افغانستان د منافع نه دفاع، تر خوا یې یوې موخې ته رسیدل، آیا همدغه یې لار چې په داسې ډول باندې چې یو ادرس نه د پچ اچونې له بهیر پکې پیلېږي، په بل ادرس کې بیا دوه ټیمونه ووسي چې یو وایي زه یې معرفي کوم بل پې جوړ جاړي ته نه رسیږي، دا کولی شي بیا هغه څه چې اولویت دی د افغانانو له هغه نه استازولي وکړي؟
قطعا زمونږ لوی ترین مشکل دا ده. اول خو فکر کوم چې کوم کسان د ولسی جرګې مشرانو جرګې نه معرفي کېږي دا د مذاکراتي ټیم برخه کېدی شي نه وي. دا هغه څه چې رئیس جمهور توضیحات ورکړل د یو دو شوراګانو یا د دو لوی کمیټو چې د 150 نفرو په حدودو کې به په یغې کې به د مختلفو قشرونو او نهادونو استازي به کېدی شي دا د یغله پاروي. مذاکراتي ټیم که واحد نه وي زمنګ د ملي منافعونه او د افغانستان د ملي ګټونه دفاع نشي کولای. لوی ترين مشکل سره چې موږ په تیر یو کال کې مخامخ وو او نن د افغانستان سیاسي قشر او ټول خلک په یو ډول تشويش کې دي، هغه دار چې کړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو بهیر څخه ووت، د مذاکراتو مالکیت هم زمنګ د لاس لاړ او بلکې د مذاکراتو مالکیت هم بل چا وخت اوس هم که متاسفانه خدای دې نه کې چې دا به دوام وکړي. امیدوار یو چې یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي که دوه ټیمونه وي او هغه هم په خپل منځ کې موافق نه وي، بیا په ټوله کې دا دوه ټیمونه هم د افغانستان خلکو باید استازیتوب ونه کړي ځکه نور میعادونه بیرون پاتې دي. نو زمونږ امید به دا وي چې یو واحد مذاکراتي ټیم هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې لاړ شي. او که موږ هغه ایدال حالت واړو چې یو نماینده ټیم متاسفانه دغه تیر ټول انتخابات یا دغه ټول ټاکنې په استثنا د 2004 ټاکنو چې بدون جنجال خلاص شول، په دې کې ټول ستونزې او مشکلات وو او هغه څه چې مهم وو د نهادونو بنسټیزه کول او یادی وي هغه معیارونو باندې جوړول چې د ټول لپاره قابل د قبول هغه ونه شو. نن هم په دغه حالت کې که چیرته ونه توانیږو واحد دریز خلکو په مذاکره کې هم مختلف غوښتنې بوي او هغه ملي منافع ته په نظر کې نیولو د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره زه په دې عقیده یم چې بیا به ګټونکي موږ نه یو او ډیر څه بدلا تصور کو
د دې چې ډیر تلاسترام. صحیح خغلی خپلواک، حتمان متوجه شوی یاست کله چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړه کوله یو بحث د سولې په اړه باندې دارا مطرح کوي چې د طالبانو سره سوله کچیرته د داعش د منځوړو یا د داعش د ریخي د منځوړو سبب نشي، آیا دا بیرغ کده شي بیرغونه را بدل شي؟ دا هیڅ کله د منلو نه دا موږ به بیا فکر وکړو. د نه یو وړاندې یو ځل یو بل بحث مطرح کړی و، البته دا چې د پاکستان موضوع هم پکې را دخیله کړه چې هغه باید حتما په دغه برخه کې مشترک ووسی. اوس که چیرته دلته دغه ډول یو سیاسي جوړ جاړی د یو مذاکراتي ټیم په اړه باندې ووسی او هر یو وایي چې زه یې معرفي کوم، حد اقلا پاکستان ته دا بهانه څومره په لاس باندې ورکولی شي چې ورور لا په کور جوړ نه یې، ما که طالب باندې فشار راوستی تر یو حده پورې دغه ځای ته مې راوستی دی، دومره تل عمره په کور باندې جوړ شه بیا راشه لمه سره د فشار را سره وکړه یا خبرې را سره وکړه، دا بهانه یو بل سټیج ته یا مالکیت بحث چې تاسو را مطرح کړ یو پاس نه دی د شوټ چې بیا په ډیر خزه باندې ولګي یو ضربې دلته افغان ملت ته اوسي.
مطلقا تاسو سره په دې هغه باندې موافق یم. مشکل زمنګ د افغانانو کار په حکومت کې وی مسولیت ولري او یا بیرون سیاسي نیوي هغه هر وخت له مسولیتونو څخه فرار کوي، بلکې د شان مطرح کوي چې دی غوي اجرا تر ډیره حد پورې په دوی پورې اړه لري. کومنګ لګ مخکلاټ سو د بوند توافقات نورسته که خو کو بدو یو حالات رامنس او قوی پرست موجود و چې هغه مشرتابه چې په یغه وخت کې موجود وای دغه پراګنده طالبان چې د جنگ نه لا نو تللی او ټول تمایل لري چې په یو آزاد خپلواک افغانستان کې سولیز افغانستان کې ژوند وکړي او موږ د غلط سیاستونو له وجو لاړو هغه مدې ته مجبور کړ چې بل خپل کول او لاغه وته لو بل اخر په یو لوی قوی حرکت ته عین معزله کنن هم د دې سولې د موافقت نامې د توافق نه روسته هر حکومت چې راځي دا حکومت وي بل حکومت وي هغه بیا هم هغه واړو نور ناراضي ګروپونه یا افراد او سیاسي ډلې یا هغه غیر مسول وسلوال په یو منظم منسجم برنامه کې جای په جای نکړي هر هغه نور ډلې او یا حکومتونه او یا استخباراتي شبکې یا تروریستي ډلې د یو بوی څخه د ابزار په توګه ګټه اخلي او بیا به د یو لوی بل حرکت د ایجاد لپاره که داعش وکړي بلار څه وي رامنځته کې به وي. لومړنی تعهد زموږ موجود ده چې څنګه کولی شو یو منظمه ستراتیژي او پالیسي ولرو چې بیا د موافقتنامې نه وروسته په دغه بخش کې چې که نظامي ضرورت وي نظامي اقدامات وکړو هغه قوت چې د طالبانو سره ده د هغه او د دغه قوت چې د اسلامي جمهوریت سره ده دا دواړه منسجم کړو هم سیاسي هم اقتصادي او هم نظامي د نورو ډلو په خلاف.
بسیار زیات تشکر آقای خپلواک. شما منتظر باشین در خط تلفن. ما چند شنونده را میگیریم تماسشان را کجا
برسانیم. سوال ما متوجه آقای معنوی
مهربانی سوالتان را مطرح کنید.
زنده باشی برادر. آقای معنوی سوال دارم که شما خیلی چشمه قدرت هستین تیم شما و همین دکتر عبدالله و تیمش چشمه قدرت نیستین خون آقای صالح هم وطندار شماست و هم تاجیک هست چرا از ما قربانی نمیکنید؟ چرا انتقام در خاک و خون بکشین؟ چرا میخواین آب در آسیا به
بسیار زد؟ تشکر آقای جاوید ممنونتون. ما آقای معنوی را تماس گرفتیم، قرار است که در خط تلفن اونا را داشته باشیم. چند شنونده دیگر تماسشان را میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ تماسشان قطع شد. شماره تلفن 0700 822 755 و 0799 20 3540.
سلام خرقلاست. خرقلاست ازادی رادیو ده میربانی.
سلامات
میربانی جان، را معرفی کی لکم زی مواری کنی. خوش آمدید، بفرمایید.
نامتان از کجا تماس گرفتین؟
حافظ از مزار شریف.
آقای حافظ از مزار شریف، میربانی کنین.
بله
جریان داره. شما میتونین سوال مطرح کنین و همچنان نظرتان را ارائه بکنین. بسیار کوتاه میربانی.
تشکر. سلام بر میمارای محترم شما، سلام بر شما
علیکم سلام
کارکنای رادیو آزادی. امیر سوال مطرح میکردیم که دو تعلیب اجرا شد، مردم تشویش است، هیچ آینده افغانستان چی میشده باشه؟ یعنی از یک طرف یک پروسه ملی سول هم در جریان است، یعنی ما کل مردم در تشویش است. امیر سوال میکردیم که یک دیگه همی نشر افغانی بدون مشوره، بدون نهایی شدن مشوره با دکتر عبدالله مراسم تعلیب شه برگزار کرده میشد که میره بعد از خلاص شدن مشوره ایشون حل شدن جنجالشون باز مراسم بله تعلیب شه برگزار.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظ. شنونده عزیز، فعلا بحث ما در مورد گفتگوهای صلح و تأثیراتی که میتونه برگزاری دو مراسم تحلیف بالای روند صلح داشته باشه این موضوع برنامه است. اگر مشخصا در این مورد سوال دارین میتونین زنگ بزنین. مهمان ما آقای اکرم خپلواک هستن. از آقای خپلواک اگر سوال داشته باشین یک دو تماس دیگر بگیرین. آقای ظهیر مل سلام علیکم. بله
سلام خرغ لاست ازادی رادیو ده ازادی پچپو کی خبرونه مهربانی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام
مهربانی. سوک لکم زید را سره اړیکه نیولې.
جلال الدین احمد لغمان.
مهربانی جلال الدین صاحب.
السلام علیکم.
علیکم السلام. خپل واکس بر سره د ټلیفون په کرخه د حکومت پختنه لري د دوه ولور کېدل به د سولې په پروسس کې راځي. مهربانی.
چې دا ډاکټر غنی خو د کمیسیون په سند یاد کو کنه؟
بله بله بله.
ډاکټر عبدالله په کوم سند حلف یاد کو؟ او کده کوم اعتراض لري نو په کمیسیون دی کنه؟ نو اصلا دی په قانون نه پیږي. کمیسون کاش کی ملل متحد دا سارنوالی نو د اشتر غنی په مقابل کې ولی حلف یادی او کوم قانون حلف یادی.
صحیح ډیر مننه تشکر په خیر یوسی. یو بل اوریدونکو به مورا واخلو بیا خپل واکسپ ته ولاړ شو. السلام علیکم. د ټلیفون غا در و علیکم سلام.
حضرت محمد خیر خوایم د کونړ ولایت توقی ول
مهرباني خیر خواسه
تاسو مل منوت السلام
علیکم. و علیکم سلام مهرباني.
یو پښتنه د کچیر ته ډاکټر صاحب عبد الله لوړه کړی وکړه
ښه
دا د تاسو رسمي سند دلاري د لوړه وکړه عبد الله صاحب. او بل کوم رسمي قاضي خدرت دته د تحلیل مناسب مراسم وړاندې نه کړل. دا خو یوازې یو عادي ملیشیا ورته مراسم وړاندې کړل. دا اوس د سولې لپاره مذاکراتي ټیم اعلانوي. آیا دا ټیم به څوک ورته ومني کنه؟
صحیح صحیح تشکر په خیر یوسی. زه غواړم دغه د سولې مذاکراتي ټیم همدغه پښتنه چې تاسو وکړځي په یو بل ډول باندې خپلواک سپته مخکې کېږدم. خپلواک سپ په داسې حال کې چې دوه لوړې شوې دي او دوه ټیمونه ځي. څومره طالبانو ته بیا دا بهانه په لاس باندې ورکوي چې دلته سیاسي جوړښت نشته، سیاسي جوړ جاړې لا هم په منځ ته نه دی راغلی. او اتمن تاسو د سولې اداري شورا د دارالانشا رئیس پاتې شوی یاست. ډېرې اړیکې مو شته او هغه ډله مهم مطالعه کړې دا غاړه. فکر نه کوي چې یو ډول بهانه شته او یو ډول بهانه هغوی ته په لاس ورځي چې د سولې لپاره دغه لږ پرمختګ چې شوی هغه د اقل دغه لږ ګامونه چې اخیستل شوي بیا د خلکو هیلې له ناامیدۍ سره بخشي او هغه ډله په یو لاسبری ډول باندې زما هدف دا دی چې په یو لاسبری ډول باندې همدغه موضوعات را بهانه کړي او دغه روان بهیر وځنډیږي.
مطلقا دا بس ما مخکې مو که تاسو فکر وي یعنی پروګرام داسې نه و چې دو طرفه مذاکرات د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو دومره مختلاټ شي چې دریم برخه د قضیه چې یادرم ارث د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت بیخي بیرون پاتې دي. یعنی لمړنۍ پروګرام دا و چې یا هم زمان شروع سي او یا مشترکاً وي او یا په یو مخته زمان کې شروع سي. مخکې دینه چې دوی دواړه موافقتنامه نهایي کوي او امضا کوي. خو لوی ترون مشکل په دې خوا کې و چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تیر او یا اسلامي جمهوریت و نتوانې دلو چې په مذاکره کې قوي اشتراک وکړي یا اولت چې وو هغه توجه وکړي. او بل اخر طالبان اوس په یو قوي برلاسي باندې نه برلاسي معنا دار چې بار بار وایي چې موږ مذاکرات ته آماده یو بین افغاني مذاکرات ته آماده یو. کله یې خوانه یو واحد مذاکراتي ټیم افغانستان شمول موجود وي چې دا ډېره د دوی هغه غوښتنه ده چې متوجه کیږي دی خواته. دوهم مسله دا ده چې کله د طالبانو د تحریک او د امریکا متحده ایالاتو موافقتنامه امضا کیدله په یوه وخت کې دی لا برلاسه شول چې د ټول افغانستان اسلامي جمهوریت نه هیڅوک اشتراک نه کوي. هلته هیڅ د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا د کابل د ټولو سیاسي نو پاستاتو باندې نه هیڅ شی راغلل. بلکې د سیمه هیوادونو او نړیوال ټولنې هلته حضور لري او پرستوي کې هغه موافقتنامه د امنیت شورا د تایید وړ وګرځیدل. دا ټول هغه څه دي چې په اوس وخت کې د دې خوا د سیاسي اجماع یا د داخلي کشمکشونو او یا د عدم مدیریت له وجې د طالبانو تحریک په هر معنا باندې برلاسه ده. او هغه برلاسه بل اخره دا د چ کېدې شي د نړیوال ټولنې سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره په بین افغاني مذاکراتو په یو بل تعامل ورسېږي چې هغه د افغانستان ټول سیاسي موجود نه وي چې بیا به یو بل ډول ستونزو مشکلات سره مخامخ وي. دا هغه ستونزې دي چې من عملا ور سره مخامخ کولم. دې خاطر وایو چې له ټولو نه مهم ده دا او خصوصا دا توپ اوس د رئیس جمهور په میدان کې ده ځکه چې د لوړې مراسم وکړل د افغانستان د زعیم په توګه د افغانستان د رئیس جمهور په توګه. لومړی باید سیاسي مخالفین د غرستفاتي هوادونو کې هغه جمهوریت نشته چې یو کس په ټول معنا باندې خپل افغانستان چې د جنگ په میدان ده او فعلاً جنگ روان ده په تنهایی باندې وکولای شي ټول پروسی پر مخ بوزي. بلکې ضرورت لري قوي سیاسي حمایت او سیاسي ثبات او هغه ټول اړخونه باید په حکومت کې ځان شریک وبولي یا د حکومت په تصامیمو کې ځان شریک وبولي. نو لاندې خاطر رئیس جمهور باید قوي ترین اقدامات وکړي. اولمړنۍ د ډاکټر صاحب عبدالله او د ټیم سره هر هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان په ګټه وي د هغې په مخ لاړ شي او بیا نور سیاسي متحدین رامنځته کړي تر څو چې د مذاکرات په میز کې د افغانستان د ملي ګټو نه یا د جمهوریت نه او یا د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه قوي دفاع وکړي. خدای نه خواسته که دا کار ونه شي موږ د کور په داخل کې د ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ یو. بیا به د دوو ټیمونو په شکل نه بلکې د څو ټیمونو په شکل به موږ مخته ځو چې خپله د اسلامي جمهوریت هغه مشروعیت او هغه صلابت او هغه قانوني تاثیرات به تر سوال لاندې راځي.
یو بحث چې کله البته ډیر مطرح کیږي هغه د بهرني فشار په اړه باندې د سولې په برخه کې که موږ د بندیانو تبادلې ته اشاره وکړو کله هغه وړاندې د ځینو طالب بندیانو د خلاصون ته اشاره وکړو که ځینې نور سری کرخي چې وړاندې خط شوی کښوي چې اور بند او تر خوای د تاوتریخوالي کمیدو چې تقریبا د یو ډول فشار په وسیله باندې د ملکي دوه بهیر ته د نووزي نو بیا ولې د هیئات یا د پلاوی د ټاکل کېدو یا په کور درنه د سیاسي جوړښت په برخه کې د بهرنۍ فشار یو پایله نشي ورکولای؟
دا څه هم نه ده چې تړای شي کړو چې بهرنۍ فشار به دومره پایله ورکړي چې ټول موضوعات په یو ورځ باندې حل کړي، ځکه دلته مختلف اړخونه دي او هر یو غواړي چې قوي برلاسه شي. مثلا هغه تعامل چې د دواړو خواو ترمنځ د تعلیف نه مخکې مطبوعات تم راووت ان تر یو حد پورې درست یو پیشنهاد و د ریاست جمهوری لخوا نه چې په کابینه کې مشارکت یا په حکومتداری کې مشارکت او هم جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته یو قوي د ملي پروسې ورقول او د پروتوکول ان دا تر یو حد پورې یو درست پیشنهاد و. له بلې خوا د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم تاسو چې وړاندې کول هغه بیا د ریاست جمهوری لپاره د منلو وړ نه و. نو د وخت د کمبود له وجې بدبختانه من ونه توانېدلو چې یو تحلیب چې باید واضح وي هغه ولرو. بدبختانه چې ډاکټر صاحب عبدالله یا د خپلو متحدینو د فشار له وجې او یا په هر دلیل باندې هم تحلیب وکړل. نو دلته دغه اوس هم کوششونه د مختلفو خواو نه روان دي، داخلي سیاسیون او مشران هم په دې کوشش کوي او دا افواسه او نړیوال فشار خصوصا د متحده ایالاتو فشار په دې برخه کې چې یو د بین الافغاني مذاکراتو د ظرف شرکتو لپاره کار کوي په دې باندې کار روان ده. خو دا به یو وخت غواړي، یعنی په اسانه توګه د څه ضرب به ونه شي، کېدای شي یو هفته دوه هفته وغواړي تر څو پورې چې بالاخره ټول په یو مشترک هیئت باندې موافقه وکړي او حتی د حکومت کې چې رئیس جمهور وړاندیز کړی دی چې یو مشارکت ته آماده ده، د یو مشارکت په میکانیزم باندې چې په څه ډول ټول سیاسیونو لپاره د باور او د اعتماد فضا رامنځته کړي مخته لاړ شي.
زما ورسته پوښتنه به ښاغلی خپلواک دا اوسي، اوس څه ډول کولای شو چې دغه د سولې پروسه یا د سولې روانې خبرې دغه لروان ټاکنیز بحران به وته زه وایم، ځکه چې د ماغې د پایله نه راوتې خو اصلا دغه سیاسي بحران نه لري وساتو او هر اقلا هغه خطرونه چې وته ورپیخ دي هغه زیانمن نه کی دغه پروسه او موږ دغه د سولې خبري لاخې مخته یوسو.
اول خو هیڅ امکان نه لري چې د سولې پروسه د ټاکنیز او سیاسي جنجالونو اغیزمن نه کی. متاسفانه د دوه کال موږ عملا تجربه ګورو چې انتخاباتو د سولې پروسه اغیزمنه کړه. موږ د مذاکراتو نه وروسته پاتې شو عملا ولیدل. اوس چې یو بل لوی بدبختي راولاله شوی ده چې رئیس جمهور تحلیف وکړ او ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کومله حکومت اعلانوي، نو د دې یو بل فرمان نه مني. پرون خو دواړه په یو حکومت کې وو، یو رئیس جمهور وو، نن لومړی چې دغه معذره حل نشي او د دې لپاره د حل لاره پیدا نشي دا سبا فرمان ورکول بیل شکه چې حکومت رئیس جمهور دا فرامین به ورکوي، څنګه سولې پاکله د هیئت د مذاکراتې پاکله حکم به ورکوي، هیئت به تعینوي، اقدامات به کوي، د بندیانو په خلاصول دا چې مقابل لوری هغه په رسمیت نه پیژني یا ورته قائل نه وي. خو هر ورځ یو جنجال ده، لومړی چې دغه جنجال خلاص نشي د مذاکراتي ټیم تعین څه خدا خوب هم د یو چا په امر باندې یو چا په حکم باندې یو څوک به مدیریت کوي، دا خو اوایي نشي کېدلی. دلته یو مدیریت ته ضرورت ده، یو پنځلس لس شپږ اته شل نفره چې هیئت وي د هغه لپاره یو مدیریت ته ضرورت ده. وزارت خارجه، امنیتي سکتور، وزارت مالیه، دا ټول هغه نور دولتي یا حکومتي ادارې دي چې باید د مومد واقعي وي د مدیریت وکړي د سول وزارت د ټول هغه سره نو چې دا باندې توافق نه وي نو موږ یو قدم مخته شو لای دي سونو سره هر ورځ مخامخ وي لېغنه علاوه د سول ملي مسالېتي شورا یا جرګه یا کمیټه هر نوم چې ورتاخلو چې د افغانستان ټول سیاسي راتول او رئیس جمهور دغه وعده کړی و پیږي چې دا ټول سیاسيون په ارکی موجودیت ونه لري نو څنګه کولای شو چې په دې ټولو پروسه باندې مشترکاً مختلف شو یا یاد باور پزاره منځته
بسیار زیاد تشکر آقای خپلواک از اینکه در برنامه حضور داشتین. ممنونتان آقای اکرم خپلواک، رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در بحث با ما بودن. و شنوندگان عزیز، برای شما باید بگویم که ما تلاش های زیاد کردیم، حتی رفتیم از تلفن‌های شخصی تماس گرفتیم با آقای فریدون خوزون از سخنگویان تیم عبدالله عبدالله، اونا جواب ندادن به تلفن‌های خود. و فضل احمد معنوی را هم پیام گذاشتیم که چون وعده کرده بودن هر دوشان که در این بحث
مهم هم داشت وعده هم کردیم
در این بحث با ما می بودن، اما متاسفانه به پیام‌ها و تماس‌های مکرر ما جواب ندادن. حالا یک وقفه می‌گیریم و ادامه برنامه را فراموش نکنید.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
من مهسا است و مهسا محمدی محصل است و محصل صنف 14 رشته زراعت میخوان و زراعت عمومی، حدوداً 20 ساله، باشنده ولایت فرا، قریه تیوسک. صلح میتونه خیلی تغییرات در زندگی ما وارد کنه، از جمله ما میتونه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. حقوق بشر در قدم اول قرار داره، به خاطر که شخصی که حقوق بشر داشته باشه، بشر دوست باشه، میتونه که هم دموکراسی داشته باشه و هم میتونه که آزادی بیان داشته باشه. خب طبعا وقتی سختگیری باشه باز از آزادی ما سلب بشه، نذاره که ما درس بخونیم، هیچ کس حاضر نیه که رقم یک حکومت را قبول داشته باشه. خواست داره که اگر صلح هم میایه، یک صلح باشه که به نفع دو طرفه باشه، یک صلح دائمی باشه.
خراغلاس بیا هم ازادی رادیو څخه د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري. نن دوو موضوعاتو باندې موږ بحثونه درلودل او کوایم لای هم لرو. لومړی برخه د خبرونه پات رسیدلې و، البته د کوایم یوونی برخه د خبرونه پروسه برخه کې د خبرونه د سولې مذاکرات او باندې د دوو لوړو یا په اصطلاح باندې کې یو بل اړخ مرتویم دی، یو موازی حکومت اعلان څومره غیښ کول شي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د صوبا د هم پانل ټاکنيز ډلې څخه یو څوک ځان سره ولر، ترسو د هغه پوښتنه چې مطرح کیږي په بحث کې هغوی ورته ځوابونه وایي. خو که څه خغلی خوزون او خغلی معنوی مکسره ژمنه کړي و چې د بحث په لومړیو کې به یو په دویمه برخه کې بل مکسره مل مکیږي، هم متاسفانه دوی خپل ټلیفون ته ځوابونه ونه ویل. پارسا صاحب زموږ تخنیکي همکارانو ډیره هڅه وکړه.
موجب رحیمی سخنگوی عبدالله هم تماس گرفتیم جواب ندادن متاسفانه. حالا همکار ما تلاش میکنن تا آقای
نبی مصداق
مشاوران رئیس جمهور را با خود داشته باشن در بحث.
خود تر حقه چی پا اریکه کیکی گی یو خب فرصت با وسی آوریدون که تزی فکر کنم پارسا سب چی وسی آوریدون که لسان
با چند تماس شرمنده ها حتما جواب میتیم.
سلام علیکم.
صدا رادیوتان همیشه که خاموش بکنین، صحبت کنین، نامتان از کجا تماس گرفتین؟
بله تشکر، صدای من خاموش دارین؟
صدای شما را داریم، نامتان را بگوین، از کجا زنگ زدین، مهربانی نظر یا سوال داشته باشین.
من حکیم هستم از ولایت پکتیا.
آقای حکیم از پکتیا، مهربانی کنین.
بله من اول خود یک سوال داشتم از این میمونه،
مهربانی
گفتم کمی انشالله امی نفوس افغانستان شاید 40 میلیون باشه.
آها.
کم و زیاد امی بر کاندیدا شد نفر رای داده باشد و هم نسب جل و تزویر اینالی امی از یک میلیون نفوس افغانستان از یک میلیون است بر از اون دا نمیشه که چرا امی مردم باقی مانده افغانستان یا گسفند هستن چرا بر ما رای ندادن. یکی دوم دیگه خواهش دارم از یا یک پیشنهاد دارم بر از یا امی ویروس کرونایی که در چین است همیشا به طریقه واکسین به زمینه مردم زخم کنن دیگه خودشون میدونه، همی افغانستان میدونه.
تشکر آقای حکیم، ممنونتان.
دیگه نمیده یک پیشنهاد دارم دیگه، خود از همی دنیا میشرمند، از مردم افغانستان، از خدا میشرمند دیگه. دیگه بستونه نمی ملکه.
زه فکر کنم در کرونا ویروس اگه واکسین هم تروسه پوره جور شوه نده، درست ده نه؟
نه واکسین نه، همی را بیارن مثل واکسین تطبیق کنه برمی باقی مانده. نه واره خدا هیچ چیز هم نکنه، اولادایش هم خدا خراب نکنه، همین باقی مانده خوار غریب بیچاره 38 میلیون نفوس که هست بر از جا تطبیق کنه. مثل واکسین تطبیق کنه که کلش هم دومره یا بیشی گوشتان آرام شد همونجا هم زندگی کنه.
دیرمان نکیم سب، تشکر. بخیر یو سیچی راست را مواردی کنی ولی من د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مطبوعاتي ټیم صلاحکار خغلې ډاکټر نبی مصداق را سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب ډیر خراغلې بحث ته اجازه راکړه چې پښتنه مو سره یوځای کړم. په یو ورځ باندې دوه لوړ مراسم کېدل یا د یو موازي حکومت اعلان، فکر نه کوي افغانستان لپاره د یو ناکام تاریخ تکرار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اول تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان نه د افغانستان په تاریخ کې، نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغه سي لوبو ته اجازه ورکړل شوې ده. په هغه ورځ چې تحلیف د رئیس جمهور کې دوه ټول دنیا امدلته و، کابل کې دغه دلته و، او ټول دنیا د خپل مسجدونه او مبارکۍ او د شیان راولېږل. نو ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه مني چې خلک دته په هغه اندازه چې دی غواړي رایې ورکړي. دغه رایې په ډېر دقت سره وشمېرل شوې، په ته باندې بحث وشو، 15 میاشتې ورباندې بحث وشو. درملو کمپنۍ اتیاو ملکو کې کار کړی ده چې هغو دغه رایې ټولې قبولې کړي، د دوو کمیسیونونو قبولې کړي، او لیکن دوی قناعت نکوي.
آقای مصداق، حالا شما میگین قناعت نمیکنه، و آقای عبدالله هم به عنوان رئیس جمهور دولت هم شمول مراسم سوگند برگزار کرد. امروز هم در صفحه فیسبوک خودش و سخنگویانش نوشته که عبدالله به عنوان رئیس جمهور دولت هم شمول با تدامیچ یمامات و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. حال رای حل چی است؟ دروازه های گفتگو را تیم عبدالله گفته باز است، چرا گفتگوها آغاز نشده؟ آیا ارگ آماده گفتگو است برای حل این مشکل؟
بله، چند روز پیش دو تیم از تیم دکتر هنی و تیم دکتر عبدالله با هم دیدن. ما چهار مکتوب را که در بینشان تبادله شده و بحث کردن، ما او را دیدیم، خواندیم.
یعنی اینی دیدار پیش از مراسم تالیف بوده؟
نه بعد از
اون.
اما دکتر عبدالله چیز را میخواهد که یک حکومت مثل که به 5 سال از ما از او بسیار تجربه تلخ داریم، او حکومت را میخواهد که باز تشکیل
کنه. یعنی مصداق سبو بخیه که زده غلط اساس خبری قطع کنی بختنم بترکم دقیق وقتونه که چی خاقل غنی اورانده کهی اگوی تا خاقل عبدالله بیادی خواه تبادله کهی چه شیه شامل دی؟
دکتر عبدالله تلویخ فیصد ده کابینه تاکل، او ده غواری چی ده کابینه پا راست که ده کپله وی. ده دکتر غنی خطونه چی ماول وستل پا ده تبادله که تلویخ فیصد ایت وجود میلری. دکتر عبدالله غواری چی ده صلح ده طالبان و سره ده صلح ده تیم مشر شی. دکتر غنی ورتوی چی درخه و درست ده. او ډاکټر عبدالله غواړي چې بیا یو ګډ حکومت جوړ کړي. ډاکټر غنی او د دولت ساز ټیم هیڅ حاضر نه دي چې بیا یو بل ګډ حکومت جوړ شي.
آقای مصداق عزیز، سه مورد را که تیم عبدالله پیشنهاد کرده، مسئله سهم شدن در 40% کابینه و رهبری صلح با طالبا و همچنان حکومت مشارکتی، کدامش تیم یا ارگ پذیرفته؟ کدامش مورد پذیرش ارگ قرار گرفته تا فعلا؟
ارگ گفته که درست است ما یک تیم صلح که با طالبا در ماها و شاید سال دو سال آینده در تماس باشه، ریاست از اون بر دکتر عبدالله ما میتیم.
اما 40% کابینه را با کدام اساس
مصداق ډاکټر صاحب مصداق خپل جمهور رئیس غنی د لوړې په مراسمو کې یو اشاره وکړه وای چې سیاسي مشارکت به د حکومت یو اصل ووسی هغه وخت چې موږ وایو چې سیاسي مشارکت ورکو بیا بیرته دلته د سیاسي مشارکت پر وړاندې دغه یو دریز نیسو فکر نه کوي چې د ستونزې د حل په ځای د ستونزې د حل پر وړاندې خندونه را ایجادول دي
نه هیڅ کله نه سیاسی مشارکت معنا داده چې ټول قومونه نه د ټول احزاب نه د ټول با نفوذ کسانو نه په حکومت کې باید برخه ولري سیاسي دا نه ده چې مثلا ته به راضي په زور به ځان تحویلوي او وایي په چې ما ته دومره شی راکه او کنه راکوي زه خپلم د یو خپل ملا راولم چې ما ته تحلیف وکړي
دا خو اوس مزداق صاحب د همدغه د دې سیاسي مشارکت د ګډون لپاره چې تاسو وایئ چې ټول قومونه او ټول اقشار د افغانستان پکې باید مشارکې وي یا شرکت پکې ولري ادرس د خغلی عبد الله هغه د چې تاسو وسره اړیکه نیسئ کنه هغه نور ادرسونه هم شته چې وسره خلک په ځاد اقلا اړیکه ونیول شي او د غسونزه حل شي
بالکل خلکو سره تماسونه نیول شوی دی دغه نوی حکومت جوری که در به یو سیاسی کابینه وی او بده که به یعنی طول خلق دانونه او گوری دکتر صاحب عبدالله در تیر پینزو کالو که دغه سی وزیران مقرر کردی چه رشته تا در وزارت لیاقت پکینه و مثلا در اوبو و انرژی وزیر دیده دو کال د ټول انکشافي پروژه په خپل ولایت کې او یو بل څنګه ولایت کې مصرف کړی ده د دوی لپاره نور افغانستان وجود نه لري او دوی همیشه کوشش کوي چې فقط هم د خپلې منطقې ډاکټر غنی باندې پښتانه ډېر په خور دي چې دوی سره وعده کړې وه او هیڅ هم ورته ونه کړل لیکن بیا هم د وطن لپاره یو څوک چې تجربه ولري پوهېږي پلان ولري او غواړي چې د عمل جوړ کړي هغه خو هر څوک نشي کېدی نو غني په همدې اساس سره د خلکو رایې ګټلې ده او خلک پوهېږي چې د راتلونکو پنځو کالو کې دا سړی که صحت وي او که عمر خدای ورکړو ډېر زیات کار به افغانستان ته وکړي
مستاق صاحب شما پیشتر در مورد سه خواست عبدالله گفتین که یک خواستش شما گفتین که 40% سهم داشتن در کابینه اما منابعی بر ما گفتن که در زمان پیش از تحلیف که خلیلزاد میانجیگری میکرد مذاکرات را خواست عبدالله 60% بود در حکومت اما خواست غنی پیشنهاد کرده بوده که 40% و عبدالله نپذیرفته در این مورد شما چی میگین یا معلومات شما چی را میرس
خب پیش من درست خبر ندارم که 40% بود 40%ش هم شنیدیم 60%ش هم نشنیدیم اما پیش از تحلیف رئیس جمهور نمیخواست که این مشکل برپا شود وقتی بعد از تحلیف دنیا رئیس جمهور به رسمیت شناخت ناتو امریکا قراردادهای استراتژیک با افغانستان دارن که تا 2024 با او پابند هستند طالبا حاضر هستند که بیاین در صحبت‌های بین الافغانی شرکت کنند دیگه آل قدر او دکتر غنی دکتر عبدالله او را قبول نکرد با مو وقت آل وقت شده ما فکر میکنم آل نا وقت شده و 40% کابینه را برش هیچ کس نمیتونه داده اگر 40% کابینه را اونا بگیرن دکتر غنی هم یک دو سه نفر در پالویش هست 5% 10% اونا بگیرن دیگه رئیس جمهور باز یک چیز میشه مثل حکومت قبلی که از 20% زیادتر
آقای مصداق حال فعلا رای حل چی است اگر اشرف غنی هم بر عبدالله 40% نمیتا و عبدالله هم قبول نمیکنه دیگه پیشنهادات را رای حل چی است امکان داره یا بیمی از این میره که ارگ از قوه قهریه استفاده بکنه در برابر عبدالله؟
نه لازم نیست ما یک حکومت داریم اینجا احکام جاری است هر کس که قانون بشکنانه هر کس که از احکام با خود قبول نکنه احکام است میریم با وجه میریم از طریق اداراتی که وجود داره از طریق قانون جزا در اینجا است قانون قانون است او کدگه است، ما از او را با پیش میریم فکر میکنم.
یعنی کاخ سپیده را با استفاده از زور یا نیروهای امنیتی تخلیه خواهد شد؟
هیچ کس همتو پلان نداره. هیچ کس همتو پلان نداره که از قوه قهریه استفاده.
تشکر دکتر صاحب، اجازه را که چی اوسو اوریدون کتم وقت ورکو، انشاءالله نور پختنه مشته چی بیای سر مطرح کو. تاسی خر اغلاس ازادی رادیو دمیره بانی. بله غږ ما اورم، ځان راته معرفي کوي له کوم ځای مو اړیکه نیول. مهرباني مسجدي صاحب،
هغه د کله د انتخابات نوې شروع شوي وه او دوهشته زه کامیاب نه شوم، زه راته اخروته وښېدم دی په داسې د خو د لکه چل وه. او بل زه دا خبره که کومه چې یو سړی پرابۍ ښځې راوالي او یو ملا راوالي مقصد خالي لږ سبق ویلی او ورته نکاح یې که پرابۍ ښځې نکاح ښځي که نه ښځي، زه دا درته
یم. صحیح، تشکر دا ستاسې نظر. او موږ واورېدی یو بل اورېدونکي ته به هم وخت ورکوو چې څوک دی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، تماس شنونده ما قطع شد، تماس دیگه میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، از کجا تماس گرفتین، نامتان؟
سلام علیکم. ډاکټر صاحب، ډیر کله چې په افغانستان کې دغه سي د سیاسي قدرت په سر باندې یا قدرت ته رسیدو په سر باندې یو مشکل جوړیږي، د 2014 کال واغن وړاندې تجربه او سیاو تاریخ تم کسړی وګوري، یو شمیر مسائل پکې لیدل کیږي، یو شمیر بهرني فشارونه هم شته چې جوړښتونه رامنځته کوي. خو تجربه په 2014 کال کې وشوه، آیا بیا هم هماغه ډول یو سشته چې پر دواړو لورو باندې واردېږي او یو سیاسي تعامل ته دواړه راضي کوي؟
نو خامخا د دوست هیوادونه او خصوصا هغه هیوادونه چې افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري، هغوی نه غواړي چې دلته د زور نه استفاده وشي. د امریکې خارجه وزیر پخپله وویل چې سیاسي خبرې په زور باندې حلول غلط کار ده. نو هغوی غواړي، نه خارجیان غواړي، او دلته افغانان ډېر ستړي شوي دي، نه غواړي. ډاکټر عبدالله او دا نورو سیاسیونو په میاشتو پروپاګند چالان کړی و مخکې له انتخاباتو نه چې انتخابات نه کوو، نه کوو، موږ سوله کوو. سوله فقط په دوو ورځو کې کېږي. ته نولس کاله د جنګ کړی ده، بیا په یو کال یا شپږو میاشتو کې ته سوله به پای ته ورسېږي.
اوس که ډاکټر صاحب، که د تعامل نوې نسخه د افغانانو لپاره وړاندې کېږي، آیا د 2014 کال تکرار به وي؟
د 2014 کال ډیره ترخه تجربه وه، او هیڅ افغان هغوی چې په حکومت کې دي یا د باندې دي، تاسو د عادي خلکو نه پوښتنه وکړئ، نه غواړي.
اوس که څلوېښت سلنه قدرت موږ وایو چې شریک دی، یا څلوېښت سلنه کابینه ورکوي یو شخص، فکر نه کوي چې یوازې لس سلنه کموالی راښیي؟ او که بیا د تیر پنځه کلن بهیر دغه تاریخ ته وګورو، نو هغه څلوېښت یا پنځوس سلنه هم پوره تحویل شوې نه ده، نو څه معنی لري؟
نه ګوره، یو څوک باید په مملکت کې آخري اختیار دی یو چا سره وي چې هغه د خلکو په رایو باندې په قدرت راغلی دی. دلته د پنځو کالو کې ډېر زیات مشکلات وو، حتی تر ولسوالانو پورې وو جنګ، چې یو به ټاکلو او بل به رد کولو، یا به دوه ولسوالان وي ولسوالۍ ته روان وو. دغسې خبرې خو دا ملک ډېر وروسته پاتې ده. دا خلک غواړي چې مونږ د خپل همسایګانو سره همسکیال شو، مونږ مجبور نه شو، زمونږ ځوانان په تیښته کې دي هرې خواته. دلته اقتصادي امکانات ډېر زیات دي، اما دا جنګونه خلک ډېر ضعیف کړي دي، نه پرېږدي. اوس دغسې یو حکومت، ګډ حکومت چې بیا راولي چې د یو بل په کار کې چیلکونه اچوي، نو خو حکومت ته خدمت نه کېږي، خلکو ته خدمت نه کېږي، افغانستان ته خدمت نه کېږي. خلک همدې لپاره وایي چې یو چا ته مو رایه ورکړې ده، هغه باید مشري په غاړه واخلي، او د هغو تجربو په اساس چې لري او دغو
ډاکټر صاحب، خلک دا نیوه کم کوي چې موږ کرایه ورکړه یو شخص ته یا آر یو لورې ته، مهم دا نه ده چې کوم یو شخص ته ورکړه رایه او کوم شخص ته په قدرت ته، دا مسایل باندې زما بحث نه دی. په دې دی چې واک ته که یو شخص رسیږي لوړه کوي د جمهور رئیس په توګه باندې، ما وړاندې مې یو اشاره وکړه، دلته یو فرمان صادر شي، تر خوای دی بل لورینه بل فرمان صادر شي خلګی چی چې اوس موږ سو حکومت په یو کم حالات کې قرار ولرو تس یو ول یو روخانه تصویر د دی وضعیت د افغانستان خلکو ته نور کول کیږي د جمهور ریاست له خوا چی کوم مسیر ته روان دی افغانستان
ګوره د خلکو ته زر پیدا فیصله ته ورسیږي چې باید خپل رائے نه طرفداری وکړي د خپل رائے په طرفداري راوځي او خپل आवाज جګ د ډاکټر عبدالله ټیم هو ولایتونه وتړل او نه غوښتل چې هلته رای وشمیرل شي او داسې ځینې نورې خبرې خو په دغه دوو ولایتو کې به دوی بیا هم دغه کار وکړي لیکن په متبقي افغانستان کې خلک د دې تعامل نه لري تاسې وګورئ په بدخشان کې دوی ته دغه موقع ورنه کړه ورته ویې ویل په بغلان کې خلک را ووتل ویې ویل چې موږ نه غواړو چې بی اتفاقي په منځ کې راشي موږ چې رای ورکړې ده په مغه اساس سره ده یو څوک په قدرت کې ده او پرېږده چې کار وکړي نو تر اوسه خو حکومت په ډېرې آرامۍ سره غواړي چې دغه موضوع حل کړي اما که دا موضوع دوام ولرله قانون شته محکمه شته څارنوالۍ شته
آقای مصداق شما وقتی که میگین که قانون است محکمه است اگر از راه سیاسی حل نشوه چقدر امکان جنگ وجود داره امکان درگیری وجود داره و مردم بسیاریشان از جنگ میترسن که میان دو طرف جنگ نشوه
بسیار یعنی هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه نه دکتر عبدالله گفته که من میایم با توپ و تفنگ خود و نه هم حکومت گفته که من هم قوا را دارم ازش استفاده میکنم هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه
بله.
باید از رای صلح اولی که ما در اینجا اقوام داریم نفرای با نفوذ داریم که هر روز در مناطق خود ششتن صلح میکنن جنگ و جدال را برش پیدا میکنن
و مسئله دیگه وفاداری نیروهای امنیتی است اگر این تنش ها بیشتر شود از راه سیاسی حل نشود آیا بیمی از این نزد شما وجود داره که وفاداری نیروهای امنیتی میان دو طرف تقسیم شود و یک نزاع کلان به میان بیه؟
امید است که هیچ وقت تو نشه آلت قوای اردو و پلیس ما نسبت به 5 سال گذشته بسیار رسیدن بسیار میفهمند یکی دو روز پیش تمام رئیس جمهور امرای تمام کماندانای خود در تمام ولایات در تماس بود هم از اونا برشان گفتن که ما تا در مرحله تا دم رمق حیات که داریم ما خودت بر رسمیت میشناسیم و ما وظیفه خود بر افغانستان و بر نظام اجرا میکنیم.
دکتر صاحب خاغلی خلیل زاد غواړم په اورز پاړه باندې ورسی پښتنه وکم په کابل کې بیا هم د دواړو لوریو ترمنځ د تفاهم لپاره حالې ځلې پیل کړي دی او څومره د دې زمينه شته چې دغه سیاسي بحث له سیاسي لارې پای ته ورسیږي پر لاندې ډول خبره
خلیل زاد او د امریکای سفیر غوښتل چې د دکتر عبدالله سره وګوري ته ونه منله او د هغو غوښتنه یې ونه منله پرون و که نن ډاکتر عبدالله خبرې کولې واضح وویل چې زه هېڅ د چا واسطه او د چا عذر دا شی زه نه منم
یعنی سیاسي حل لارې ته رسېدل هغه کړکۍ چې ده بنده ده نو چې نه ګورم چا سره معنا چې خبره خلاصه ده زه
رجب دی نه غواړي خو دم که همدغسې وویل
بس په داسې یو بیا حال کې ډاکټر صاحب په داسې یو حال کې چې یو لورې درته د سرونو واړي موازي ډول باندې سره حکومت اعلانې بیا بل اخر اساسي ورسته اپشن چې په لاس کې رسې کوي
ورسته اپشن قانوني
اپشن ده دا قانون یعنی څه ډول قانون عملي کوي په زور کنا د نرمښت لاره
اګور اول خو مونږ په خپل مونږ دوستان د روس په خارج کې چې مونږ سره تړونونه لري یوونه به استفاده وکړو دویم به مونږ د خپل قومونو مشرانو نه باندې نفوذ کسانو نه به دلته استفاده
او دریم
مونږ به ځو قانون ته او د قانون د لارې نه به دغه موضوع حل وو
ډیر زیاته مننه ډاکټر نبی مصداق د جمهوریت ریاست مطبوعاتي ټیم سلاکار لتاسه ټول درنو اوریدونکو هم مننه چې د ازادۍ په سپو کې خبرونه مو را سره تر دمګړی پورې واوریدل
بسیار زیاد تشکر از شنونده هایی که تا حال برنامه ما را شنیدن و یک بار دیگه باید بگویم که از تیم عبدالله دعوت کردیم آقای خوزون و منوی پذیرفتن که در برنامه می باشن اما جواب ندادن به تلفون ها و تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم خدا نگهدار.